درويشت 201 ورزول لعند خبرونه ته. د ترکیه د ولسمشری ټاکنو د رایو شمیرنه روانه ده. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 40% شمیرل شو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل اصلي سیال کمال قلیچدارغلو مخکې دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک خبر ورکړی دی چې کابل ته د 40 میلیونو ډالرو بشري مرستو یوه بله بسته رسیدلې ده. دا خبره یاد بانک په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته انتقال شوې دي. سبا ته به په افغانستان کې په 30 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو واکسین ولګول شي. د یونیسف د پولیو د کمپاین مسؤلینو ویلي چې شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان به واکسین شي. افغانستان او پاکستان یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس لا هم پکې نه دی محو شوی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصي یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې که هغه جرم وي که هغه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې واله زامنو سره به مې جنګ و جنجال به بس پار کړم، باندېو ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، تو خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژي کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار ترڅنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشي موادو جوړولو قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو شوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی، مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دی، د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده، په هیواد کې د سروې ترسره کول دي، شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نشي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لوړ پوړی افسر وژل شوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د 100 میلیون ډالرو په ارزښت نشي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشئیي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وضعیت ته وګورو، یا دې ته وګورو چې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشئیي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی 4 کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کېږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ لملاتر پرته بیرته د معتادینو لټولې سره یو ځای شي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسېږي چې د بې وزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې 2 کاله کېږي کورنۍ د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
گل زمان دو ماشومان پلار لنشومخ که دو موتور دو پیر و پلور کارو بار کهو او اقتصادی وضعیت دیر خوو او کلا ناکلا بایل بیوزلو خپل و خپلوان و سر هم مالیم رسته کولا دیوی چه لنشو روسته لمرای کار پی خود او روسته ورست در بل اقتصادی وضعیت خراب شو. گل زمان وی چه 15 کلاکی که خپل مرمن او ماشومانی ندیلی دلی او خپل و خپلوانو هم هیر کرده دی.
تنزل اسکار کې چې کوڅه نه تللی او بعد د کور چې پر کورم ټول ژوندۍ برابر و پلاس پر خپل کور او خپل بچارو باندې ځمې خام خامشي لاسه نو چې مې پیسې نه لرم چې پلاس مو کور ته کاروبار مو څه څوک راکینه مو څه کې بار نه کی چا څه وای چې کاروبار سره کار کوم مې یا مې دې کوم چې ژوند څنګه څوک کې بار نه کی.
ګل زمان تر اوسه 15 ځله د متعدینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پریښودلې ده، خو هر ځل تر نشې پریښودلو وروسته چې کابل ښار کې له متعدینو سره یو ځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له متعدینو سره یو ځای اوسیږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ولایت مزار شریف خانه ماست.
کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغلی يم د پودر او کیسې نشمې کړي او پیسې می مصرف کړي. دا د یو کال ته شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرڅ کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده، خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کېدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته متاج شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له متعدینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشي موادو سره ذهني تړاو کم شي. د متعدینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د متعد ملاتړ ونه کړي، له کورې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
د معتاد چلند بدلون مومي، پر ځانې باور کمیږي، د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاوند تر منځ اړیکې زیانمنېږي او آن دا چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجعه او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډېری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو ترڅنګ معتادین بیلابیلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوي کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغ خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي او څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کیږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي، چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلا وته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي کاغه هر لار وي د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالم خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي او دوی نشي کولای هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاس راوړلو لپاره په کار کیږي په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا او تمخه کوي او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري او علاوه له دې کچيري شغل وظیفه ونه لري، فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایم ته پرې نه کړي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی دا د دې باعث ګرځي چې دی د سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کیدای شي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. د مثال په توګه که ده ته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته وویل سي پلانکی کس راته قتل که د دغو پیسو په مقابل کې دی ورځې هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د اعتیاد په شروع کې چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سرته رسوي خاص جرمونه نه ترسره کوي، ولې د اعتیاد په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنې د اعتیاد په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د اعتیاد په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د اعتیاد له امله له ټولنې لرېوالی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کوم چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د اعتیاد له وجې دته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د اعتیاد له امله یې جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د اعتیاد له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د اعتیاد د مرحلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی شي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د اعتیاد په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته اړ سوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې می بندي کړي، خو کله چې به یې خوشی کړم بیرته به هغه نشي وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړي او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاښونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړل. مواد به مې واخیستو کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله، بس همالته کله به پله لاندې ناست وم، کله به تپه کې ناست وم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به و، بس پارکم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته یوه ورځ بس اوسپنه بله چاره م نه درلودله، پایې ښه کې وې د اوسپنو د فابریکې وې، همدغه م واخیستله، بس راوم کله ویوړو خرڅه م کړه ته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې م بیا ځان ته پوډر پرې واخیسته، دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونولم او دوی ته یې بوتله. بیا مې زامن راپسې راغل، زمانت یې دما وکړو، بیا خوشې کړم. شل پنځه ویشت کاله مونږ په کور کې چای نه ده چکلی، سبای به پوډر را سره نه و، بس چای به م پرېښي او د غرمې ډوډۍ به م پرېښي، هغه یو وخت ډوډۍ به م د ماښام په کور کې خوړله، بس خلاص. نو نه د چای خبر وو، نه د دسترخوان نه خبر وو، نه د کور نه خبر وو. د خمارۍ حالات به چې راغی چا ته به دې کتل یم نه. ټول می زورولی جام د وړو مور ام داغه مور کله به چې بیا ډیر خراب کړم بچانو به می راونی ول مزامونه می خو کې به راته زنجیرونه واچول بعد هغه به بیا زو وخت سلم کور کې او میاشت دوه میاشت به په کور کې بیا زو تړلم دوایی به راته راوړل دوه میاشت حالات په ما داسې حالات راغی چې بېخین می وضع خراب وو کله به می سر په دیواله سره وه کله به می د توشکې سره خو هېڅ څه خبره نه یوه ورځ واوره ډېره وشوه همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه بس اوه ورځې مې وتلی که اته ورځې مې وتلی زامن مې راغلی زما د پکو نه زنځیر خلاص کړه جیکشه پلاره ښه وه د وای بیرون به چکر وو کمیشې راباندې وخه په واوره کې څمله ولمه واوره را باندې واچوله ما کولې وهلې چې د خدای لاس ته وګورې او زامن مې راته چې زه پلاره کېږي هېڅ خبره نشته بس مغزه یې دمونږ خراب کړه ځان یې دمونږ خراب کړه اعتماد یې دمونږ خراب کړه پیسې دمونږ خراب کړه ژوند یې دمونږ خراب کړه د اولادو ژوند دمونږ سره د بچیانو ژوند دمونږ سره ټول راته بس دغه بده خاطره ده زما د لوی واسکټ مې د کار راغلی ده بند کړی دغه وده وده تلی یم د لوی د واسکټ نه مې پنځه سوه که شپږ سوه روپۍ مې اخیستي تلی یم مواد مې پرې اخیستي زما همزول هم څنګه ښه موټر لري ښه کورونه لري زه دم دغه عمل د لاسه پس پاتې یم او که ما نه وای ول ډېر هغه به وم اوس
ایا په هدا لاس ایا په هدا لاس چې اتیا د ژور خفګان سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو
اکثر وخت ژور خفګان د اتیا سبب ګرځي هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي او هم مخدره موادو استفاده یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي هغه په دې معنا ځکه چې کوم وخت چې کس په مخدره موادو باندې معتاد شي هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپک سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلای ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کی او دوه عامل کیمیاوي تغیرات دي متغیرات خپل د ژور خفګان سبب ګرځي په ځانګړي توګه تریاک یا هیروئین دغه زیات پر هغه دماغي نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره مواد وته
ایا په هدا لاست
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا چې د چي د شاګولي څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې لدی شي میڅخه کړه شي دا چې گاونډیان ولی شاګوله کړي کولو ته مجبوروي اصل کې ست صدا ورسته بچ په خشي دا په ډرامه کې واورو
جانانا السلام علیکم
وعلیکم سلام شاګل ستړی مشه
خیر اوسه خور مشه
شاګل خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې څه دې پارا راغلی یما
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې
زه خو تل ستاسو ښه یوازې دغه یو شی رانیسم پوره یادوم ما
ښه پوره غواړې
هو پوره غواړم ژری راکا چې ډیره خماره یما
پیسې دې راوړې دي
نا پیسې خو نه لرم
څنګه نه لری
زما دی اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم
مفتی مارا کا وا په پوری راکا
اوس مم زر افغانۍ پورا وړې ته نور پورم غوړې
نو چې پیسې نه لرم څه وکم
نو زه څه وکم زه خو هم بل څه په پیسو رانیسم
خیر دی نن یو پوره په پور راکا سبا دی اغه نور پورم درکوم
نکیږي بس د نور پور نشم در کولای
خیر دی ډیره مجبورایم
مجبوریت خوستا خپل دی زمای پسه زم مجبوریت لرم تو زما مجبوریت تا گوری؟
تو سه مجبوریت لری؟ تو خو عملی نیی؟
زم عملیم
تو بیا تو چیشی عملیه؟
زما بیا خیزی دیری خوکیگی
تو با خدایا یا خونشه ای مواد خرسوی بل دا گنام کوی؟
تو از دیگو نا خبر پریک ده راش سودا بسر وکو
سنگا سودا؟
زبا پوڑه در کم او پور بم در رو بخم خود تز ما سات را تیر که
تو با خدایا نه نه دا کار نکوم دوی گنامی نشم کولای
چی دا کار نشی کولای زو لادشا زم پوڑه نشم در کولای
ز خیر دی ته یوا وده را سر رو که چی چا تا بناوی دا سینوی چی طول عملیان را بندی خبر کی
نه ولا کهی چا تمو ویم
خستم ادا خودی را داریگم خلق را خبر نشی سوکی
زیم حاجی منان
سلام علیکم وکیل صاحب
و علیکم السلام
سلام علیکم حاجی صاحب
و علیکم سلام
راسی حاجی صاحب کورتا چای بوز خی
نور شرم ده کم ده چه اس موږ په سپینو ګیرو هم کورتا بیای
ولی وکیل صاحب خدای دې خیر کی څه پیښه شوې ده
ټول ورځ ځوانان په کور وځي او نه وځي ته وای څه پیښه شوې ده موږ چای ته نه یو راغلی
نو څنګه راغلی یاس
ټول کوڅه دې وشرم وله ته شرم نه لري
لا تاسو څه وای ما څه بد کړی دي
نور لاسکه ته چې وای موږ سترګې نه لرو ته خو هیڅ شرم نه لري ستا له لاسه موږ هم شرمیږو
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا هغه تور پورې کوئ
دا تور نه دی ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هره ورځ له شل هلکان راځي
نو هغه خو میلمانه دي میلمانه به د چا کره نه ورځي
تا دومره ډېر میلمانه لیدلی دي ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډېر میلمانه لرې ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې پوه شوې
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي
بس دی په سترګو مه راننوځه یوازې زه او حاجي اشرف نه یو که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم
نو څه وکم تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ مجبوره یې ما
بس بس نورې خبرې مه کوه بس له دې ځایه به کډه باروي بس همدا نن به کډه بارې
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم
سمه ده یوه هفته وروسته کډه بار که خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو
او خدایا هم ته خدا نشایی مواد زمونگ لواتا نورک که هم می ساعت تا باشو او هم می ازاد لارا
دا زادی راڈیو در ناوریدن کو تا دی اونه دا زهر و کاروان خپراوانا پر هم دی زی پایتا ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
چنار آخست یورده راشد رحمت بارانا راشد رحمت بارانا شهر خست یورده جوالا کده کلی دی چنار آخست چنار آخست یورده چالا